ਸਕਦੇ ਹੋ।
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سپخ خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپکې دوه په پیښه کې لشتر لږه 15 کسان وشتل شوې دي دا پیښه سهار وختي د کابل پارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده بس د افغانستان له جنوبه د کابل په خوا روان وو او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره وو البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره وو د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 20 کسان ټپیان دي دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه ییز چوکاټ د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ دا غونډه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي د غوړسپانی د یو طالب چارواکي په وینا چونوم په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني د غکاس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنیدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي دا ورستلغه چې د بریتانیا ریفارم یو کی په نوم سیاسي کون مشر نایجل فراش د سیشن بی پروس د انتخاباتو غټولو په صورت کې د سلګونو سره پنه غشتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه په راپور کې راغلی چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان خوندې هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پاوند مرسته چمتو کړي او پر هغه هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ایران ته ورغلي دي د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا په موافقه ایران ته تللي دي رویټرز اژانس د شاغل رخچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې خو د بوشهر د اټومي پټي د سون موادو بدلول باید د نړیوالې ادارې د پلټونکو تر څارنې لاندې ترسره شي د بوشهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی خو تهران د فورډاو نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته له نړیوال اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وځندوله اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسي په هوایي بریدونو کې درې کسان وشتل شوي او تر سل زره زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي د اوکراین د انرژي وزارت د بریدونو د ملکي زیربناوو د ویجاړولو قصدي هڅې بللې دي په خرسون سیمه کې دوه کاروندګر او یو ایواتیا کلن شته په بریدونو کې وشتل شوي دي په ورته وخت کې روسي ادعا کړې چې په دنسک سیمه کې یو بل کلی نیولی دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د وشتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دي او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړي
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی
احتیاط کوه استاده بی احتیاطي مه کوه بی احتیاطي تا موجنی تا سره ناست هیوادواله موجنی
په خوست کې د لسګونو ښوونځیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې څلورو کلونو راهیسې پاتې دي
تا نم کړکیشته نمو پلاسترشته نمو کانکریټشته نمو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل پارغندې سیمه کې تیر شپه نا وخت د مسافرو د یو بس د وشتول عمل په سلګونو لسکونو کسانو ته مرشوب لا وشتله. جزئیات په دې راپور کې
د اسلام کلا هرات پلار له خنړی ټرافیکی بیخې څخه چې لزګونه کسان به کېمړه شول یو ونې ورسره د کابل کندهار د لوی لارې پوګدو کې د ارغندې په سیمه کې وی بل ټرافیکی بیخې د لک تر لګه 15 کسان ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې په خطیره شپه د اگست 25 د 15 بس موټر د چپکېدل لامل رامنځته شوی چې 20 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې. په ورته وخت کې د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د پیښې عیني شاهدان دا پیښه زړه بوبنونکي بولي وایي دغه ډول پیښې تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله رامنځته کیږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق په نوم د پیښې د یو قرباني شوي میوند زرمتی ملګري ازادي راډیو ته وویل چې هغه 23 کلن او تازه یې واده کړی و.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو. وروسته له فراغته په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه. کابل کندهار په لوی ادارې په یو اعتراض کې حادثه کې خپل ژوند بایللی دی او موږ پرې خواشینی یو. نو زیاتره تک راتک پر هغې په همدغه لار باندې وو.
د پیښې یو عیني شاهد د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کندهار ته روان یم. نو خلاصه مې ډېره خوشنۍ چې
دا په تیرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه خونړۍ ټرافیکي پیښه ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د روان اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لار له ایرانه د رستنېدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نږدې 80 کسان مرشول. د هغه پیښې لامل هم د موټرو تیز تګ او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوی و چې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل دي چې لامل یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي لپاره په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي.
د کابل پارغندې کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. تېره اونۍ د اګست په 19 د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 90 کسان مړه شول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یوه لویه پیښه ده چې د قربانیانو شمیر یې زیات دی. خو د تېر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2809 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله یې 1141 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسږ کال په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپیان شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره دې ټکرونو ته سترګې وراوړي چې قربانیان یې ډېر وي. خو هغه بسونه چې په ښارونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږې وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر مې اخیستی.
تر ډېره حده ملي بس چې دی د ملي بس وظیفه چې ده شهر ښاري ترانسپورټیشن دی. په ښارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
ساعت صاحب، کوم وخت کې چې تاسو مسؤلیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو، اول خو داسې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وي. دا او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډېره حده په د خلکو سره په چلن کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاج په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډرایوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو په همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدل.
تاسو چې اصول مرته ټاکلې دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخداموو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وو، امتحان مو ځنه اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري استی، نو د هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپله ډریورانو په جام کښې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې، او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم وو، تر ډېره حده به موږ زموږ ملي بسونو کوشش کوو چې په خپلو هغو استادګاګانو کښې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کښې ورسي؟ وخت هم ورته قید وه؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار کښې وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کښې یا په دوه زرو مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د خوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص ته دی.
بله، وبخښئ، په همدغه برخه کښې د هغه د تمځی پورې زما مطلب دا دی، که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطره تاسو دغسې لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغازه انجام ته ځان ونه رسي استادګات؟
په دې کښې درته ووایم، زموږ هم په کابل ښار کښې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نووسنی ترانسپورت سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم به دې جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر التحام دی، داسې حالت امکان لري بېخي پېک شوی نه وي چې زموږ سړک دې خالي وي.
سعد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس، په هغه وختونو کښې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد په موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي، خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي یا په اوبو کښې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو، بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و؟
په دغو برخه کښې یو خو مقابل لوری دی، زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بس ځایو کښې موږ ډریوران په دو ځای کښې مسؤلیت درلود د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بس که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کښې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کښې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت صاحب راته وویست، علت یې ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو ډریوران احتیاط وکړي او خپلې ډریورۍ ته متوجه شي او خپلې واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
له ښاغلي سعد څخه مننه. مدنی فعال ناصر خان ناصری وایي کله چې د اګست په 19 په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابله داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلې ووهله او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشغور او درسره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصري په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصري وایي دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوه چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیو چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصري د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی، ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول دا دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له یو ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصري وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15,000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ، چانه 100 روپۍ. ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته، بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ کوشش خلک پوه شي دغه وګوري.
د ناصري په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصري زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو پر وړاندې مبارزه په کار ده. خپلو هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده، که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصري وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان لمریز کال د زمري اسد 24مه د هرات ښار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران نه تاسو راستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په 10مه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریز کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 900 ټپیان شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي، ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړي پاتې دي. په خوست کې دا ښوونځي د جمهوریت د مخکني نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د 150 کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا ښوونځیو کارونه نیمګړي پاتې شول. د خصوصي دن کې دا سمال د شونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې لدې سربیر هم لسلوړي شونځي ودانې نه لري. نورحال دا سدیو مشال رډیو د خبريال نجبولالو خیل پراپور کې
د خصوصیدون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لري او نږدې سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله یې کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخی سیمې د ګل یونس په نوم د نجونو د لومړني ښوونځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه ایله د سیوري ګټه اخلي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته، نه برمه شته. دا مونږ د خپل دی اورای دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچواله نه کان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ مخ یو بعد سره چې کای دی مونږ ته ساتي دا ورسای کوم مونږ لره داري مونږ لره لای اندای پو حفاظت کې وا او بل ته تعمیر مو وخت چې ټول اډنګ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتېږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د څو ماشومان محصلینو کولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ د ونو لون ته نه اوسو، دا موږ ته تکلیف و. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څانګې تعمیر سره دی اته حال کې مونږ چې تعمیر ته یوشو نو به هلته سونه یوشي، ګرمۍ نه باچو، ګرمۍ نه باچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پوتې دي، بعضې رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د مونږکان د تور پوتې شوي دي. کدا ټوله پراشي نو شاګردونو ته به یو آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کواشي.
بلوری ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. یو بعضې اویا فیصده اویا سلنه کورم شوی دی، بعضو اتیا سلنه کورم شوی دی. دا موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو، مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پکتیا کاروانګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات ښه دي، خو په کورنیو بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغوی د کرنیزو پیداوارو د ډېرېدو یو علت د دوی ځمکو ته د اوبهخور د څاڅکو د سیستم برابرول بولي چې له لږو اوبو ډېره ګټه ترلاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د پکتیا کروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کروندګر زیاتوي تر پخوا د هندوانو سګنی حاصلات خري، خو دا چې هندوانو سره هم مهاله د نورو میوو سیزن هم دی نو پیرودونکي لږ دي او دوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. د پکتیا ولایت د زرمت د سیمې یو کروندګر ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د بازار موندنې لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار راته خلاصې کې د بازار د پروژې لپاره دوی موږ ته مخه پیدا کړي. د نور هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګلې موږ هندوانې پاکستان د بارولې بیا مشکلات د خامه خرازي لارو کې د غلام خان لاره بنده سوه او د موږ یو موټر هندوانه پکې ولاړه دوه شپې غلام خان بارډر کې وکړې، دغه جنس بېرته راتاو کړې، شارنو باندې مورلېږه خلاصې په لاره باندې کله چې خلاصې لار ته لاړه دوه شپې هلته ودرېده هغه سکه لک بانو در رسید پاکستان ته نو تقریبا یو لک وش په 300 روپے مونږ بنام راو باسه مونږ تر باقی سولو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندوانی للی ولایتونو راوړل کیدی خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمې هندوانی ډیر خوښوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو رضوان الله وای
دومره ښه هندوانه ده چې تیرم کندوز نه هندوانې برابرولې ز خپل ډیر ور یم اوس هو چې ده کده شي کندوز اندونو ته موتی ور کړی وی ډیر ښه هندوانه ده ښه خوان لري ښه رنگ لري
سره لدې چې د کال په بیلابیلو فصلونو کې په افغانستان کې په ډیر اندازه میوه او ترکاری ترلاسه کیږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوه او ترکاری بې موسمه له پاکستان، ایران، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر 45 ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره باید دې ته شعورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره کنه موږ دلته اوس مثال خبره کچالو کرو بل شی کرو چې ساتنې شی نشته ساتنې موږ وساتو
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوای ولوی ستونزه د دایمي اوبو نشتون او چې له کابلې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د ساسکو د سیستمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګیدو کې 90% سپما شوي او تر پخوا کمی لګیږي د کرنې ادارې یو استازي عزیز الله کریمی وویل
د قطري سیستم حکومت د خاورې د فرسایش یعنی سول ایریژن چې ورته وایي د هغو مخنیوی هم کوي او د بشري قوه په دې کې ډېر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر 500 جرب یا تر 100 جرب ځمکه پورې دوی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاري پې وکړي یا اریګیشن پې وکړي او همدارنګه د امراض او د آفات د کنټرول د مخنیوي ډېره اسانه په دې طریقې کیږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه دا ډېره مثمره تمامیږي
یاد دیوی انګور انار خربوزه هندوانه الوچه مڼې زردالو بادام زنغوزی نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډیر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نور شنې او تازه میوې هم کرل کیږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډېرې مشهورې دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی کوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیر سخت ده مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي پاکستان را شړي ایران را شړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي د ماجر یو دم روا نه باسي دی پتا د غوایت زمينه ورته نه لري دوه کال کېږي زه مسافر له پاکستان راغلی یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بېرته ریپورټ کو دې خوا راوړو راویلې کړو او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري نه کومه برنامه لري نه ښه لري هسې وایي دا به مو ماجرو سره کړو دا به وکړو دوه کاله کېږي زه راغلی یم هېڅ نوه کومک ما سره نه ده کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نهسي مساعد کوله کار نشته ده بیا چې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي تره زوی ماما زوی کاکا زوی د انډیوال شاور سره په دا شل کاله غوبل سره کړی نو دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي همدغسې بدبخته ګرځېږي په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده هېڅ زمینه دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم یو نیم کال دوه کاله به وتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران ته لاړم بیا ډیپورټ سولم بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې بیا را ریپورټ کړو اوس خدا رسې بیخي نه ویزه شته نه ښه شته نه بشته په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته دومره مشکلات څه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو محترمینو دا جو چې جوړ او روغ خوش خوشاله بس نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بیخي په لوړ اندازه د خلک ډیر بیکار دي خوارې نسته کاروبارونه نسته ټوله ټپه لاړه نو د جې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک یې ډېر لیدلی دي عام خلک نه وس نه لري چې د ماښام مچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي بېکاري کچه په لوړه ده ځوانان بېکاره چې دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خوا ته مخکې غلام کوي نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره سړي شی ترتیب ورته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونې تر نو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی، دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو له جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنیو څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کوي بیا دی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل شو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې شو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت زمینه برابر کړه. که څه هم طاهر وروسته لدی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده، خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی په شتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده ده چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه، خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د له منځه وړلو لامل وګرځېدي. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 2015 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یوې عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي، د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي، او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوې وي، او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. د ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی، نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انسان تر وغوښتل، او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د ډیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې آمادګیانی ونیولې. او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه، خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه، او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه، او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 2018 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دې مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي، هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي، او د دنمر څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زها ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې دی د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړاله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به د دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي. او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د خري موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي، درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه وپوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه وپوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درسه پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پس پیچلې نو سلامونه ونې کې هلمې ونې اتر نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټول دی تاریخ مزون څلورم لسته شرغ لاس پم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوستر اخر نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. د موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمې پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمې پاچاهي دوران تر ول دی. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو. دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې مجدا هو ل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یوځای کی سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات ته امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه او روزنه چې مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال شوانه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري شوانه او روزنې باندې بدل سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او شوانه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې. د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمسنهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې. او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واري حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استازي صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استازي چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی دغه ترمنځ کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یچو امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي. او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولرسي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسانو ته تسلیم او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمولکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکو تل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره د غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، په لاله میوندي په دغه جګړه کې حاضر وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې ویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې ملالۍ میوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې چې د شرکی باغ کې ګلګلاب وشر به ویده کپه بایوان کې شهید نسوي خدای جلاله بیرنګی تری ساتل. د هغه صوبای ته چې ملالۍ میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملالۍ میوندي په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ سو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلي وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
میں شمال رحمت کرو شیرین جانا متل مسافرو زمان جم گیا اللہ خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا ہم تمرا میں پکا بچو